په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدل، ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه ازادي اوریدونکو پروګرام او د غراز د هلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازی توماس ویسټ وای د ملالۍ ورځ موږ د زده کړو حقونو د دفاع د ورځې په توګه منلې. ښاغلی ویسټ دغه څرګندونه د جولای د 12مې د نجونو د تعلیم د فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسف زید زوکرې او نړیوالې ورځې په مناسبت بېګا ناوخته په یو ټویټ کې کړی دی. توماس ویسټ ویلی افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او دوی مستحق دي چې د خپلو وړتیاو د کارولو لپاره زده کړو ته بشپړ لاسرسی ولري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری هم پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ملالۍ ته د زده کړې د ورځې مبارکي ورکړې او له هغې مننه کړې چې زده کړې ته د مساوي لاسرسي لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي او هم د سخت دریځو طالبانو د هغو سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه کوي چې ښځې او نجونې له زده کړو او د یوې ښې راتلونکي له هیلو محرومې کړې دي. په خپله ملاله یوسفزی پرون ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیڅکله یې د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کېږي. هغې زیاته کړه، افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو بې برخې شوي دي. نوموړی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې پانګونه ډېره کړي. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو منع کړې دي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یوه نوې جوپه پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر او د اروپا د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو مسؤول یینز لینارچیچ پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې د 2021 کال رئیس د هوایی دالیز لارې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو 9 محموله پرون کابل ته ورسېده. هغه ویلي چې له دې لارې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوې د ژوند ژغورنې نږدې 100 ټنه محموله افغانستان ته لېږدولې تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP روانونه وویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د 15 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی شي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یوه پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې په درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په دلکه وژل شوی دی. پاوز اتیرش په نوښت اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوزي مرکز وسلوالو له بریدو وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي اندازو کې وژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړ شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړل. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي مسیح وویل اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هیواد د اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د ده په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګندا ولسمشر یوویری موسیونی په مې میاشت کې یو قانون توشه کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي. پر دغه اقدام د بشري حقونو ډلو، ملګرو ملتونو، د بل جنسیت خوښونکو ملاتړو او لویدیځو قدرتونو غوسه څرګنده کړې ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریښي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمې دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمي اوبه نشته. ځینې اوریدونکي وایي چې د اوبو د کمښت له کبله کډې کولو ته اړ شوي. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنې شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایل سلامونه. بعد السلام ومنه عززه والحق فرا ولایت د کلستان څخه خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شهید. موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چپکلو باندې کې د ذخیرې د اوبو د جوړیږ موږ د دې صدا خوښته چې راشي د کلستان ولسوالۍ کې. نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډېره سخته وچکلي ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي، درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر.
سلامونه نیک هیلې احترامات ممنې. د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هیلې احترامات باندې کوم. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لېږدم. په دې ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 2.5 متره برمې وهلي دي، همدا برمې ګز 1 متر یعنی 60 سانتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې بول کېږي. که موږ تاسو سابکو دا هر سړی یو 2-3 برمې حتی 4 برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وی. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته. د حکومت او بود متخصصینو له استادانو څخه دا هیله ده چې ما په هوای په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي، تر څو د خلکو ته لارې طریقه وروښي چې د اوبو د بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم دغه روپۍ انکم له همدې لګښت څخه نیمه روپۍ هم واخلې او خپلې پیدا باندې په جوړولو کې مصرف کړي. ان شاء الله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیول شي. نو هیله امید مو له تاسو څخه هم دا دی چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړې خپرونه کې مېلمانه د اوبو متخصصین مېلمانه کړي، تر څو زموږ مشکلاتو ته یو د حل لاره پیدا کړي. که همداسې دا مشکلات جاري واوسېږي، کېدای سي موږ همدغه مځکې همدغه زراعت ته نور استفاده ورکړو او په یو بل کار لاس پورې کړو. که چیرې داسې پېښېږي، دا به د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي. سلام په احترام.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام ټولو ومنئ. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ. موږ د نوزاد ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډېره ټیټه راوځي، تر رسېدلې 0 ته رسېدلې ده. وچکالۍ ډېره زیاته پکښې کې د پاملرنې وروسته د حکومت د لوړپوړو چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګریشه پورې رسېږو، بله چې د پنچرۍ د لاسه مو نه پس وخېږي چې موټران مو داسې دلیل موټران لیدلي دي. سړکان خراب دي، برک نشته. موږ په ولسوالۍ کې د برک د اوبو کچه ډېره 0 ته رسېدلې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاس په خیره سره څار مده. موږ د ازادۍ د ټول کارکونکو څخه دغه هیله کوو چې موږ ځاغ ته رسنۍ او لوړپوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي واغه غرنی سمت یا زنداور هغه منځکوت یو بور کړی دی نو زموږ دغه شنه نو دغه سی وچیږي زموږ غنم او نور پښتون ټول تجی دی او یو څاکو بم نه راکی ټول اله واغه شاړم زکته ورکی تقریبا 50,000 وټر پمان نو وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دی غیر قانونی دی هغه له دشتونو په اوبه یې زموږ شنه نوې توبه نه راکوي نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم او خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. تاسو سلام او خدای پاک دې وکړي چې دا زما ژغ تر اسلامی امارات مجاهدینو د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د لږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لاره ده چاره د حال ور برابره کړي. د ترکمنستان سره موږ هم مرځیو که خدای پاک وکړي او د دولت مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یې رابطه وکړي او د زموږ څاروي د مرګ را وژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار عصمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې هغې ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو وویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وی نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو، یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتۍ شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې ونه شتون، د ظرفیت کموالی یا نه شتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانید چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې. صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې وي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو. او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جاني شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغې په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته امادگی وخی، ولی متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی. که زه ووایم تر 2 میلیارده ډالرو پورې سرمایه ګزاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوې. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولی که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه ده چې دا غیر د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه چې ده دا خړوبه درلوده، یعنې هلته بیا رشتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیون هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیون زراعتي ځمکې پورې رسېدلې وه. د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې. د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغې ته په موازره کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر راته مونږ لګښت وکړ. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په میلیون هاو ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو. همدارنګه د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه مونږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه مونږ ونه کولای شو. او د هغې عمده علت دا و چې مونږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ په بند باندې مونږ د کمال خان بند استفاقه په نور بندونو باندې کارونه وشو. ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالي سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکي ادارو نه مرسته وکړلې. کومکي ادارو مرسته ونه کړل او د افغانستان داخلي بودیجې چې وا هغه د دې توانایي نه درلوده چې د غټ پروژې په افغانستان کې.
بله سالارسای صاحب، د آمو د سیند د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته هم دا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه؟
بلې، څنګه چې تاسو وویل یو خبر یادوره باید وکړم چې هغه بین المللي قوانین چې دي د هغو د رویه هغه کارونه چې د آمو سیند هغه اخته یا د مرکزي اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا. چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د روی باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لږ کار ته یا لږ پانګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه له کبله کمی شي؟ د بندونو به یادونه وکړئ، کوم بندونه لږ پانګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې یو لاندې تفسیر وکړم. تاسو
مهرباني،
کله چې ورښت د اسمان زمکې ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې د پټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې مونږ دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي. ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه دا ده چې مونږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو مونږ وپوهېږو چې زمونږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې مونږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې مونږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هېوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هېواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هېواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په موثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنې قدم دار په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو اختیارونه ټول د منځ تللي اکثریت. او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا اختیارونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دغه اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو دا غي نو وروسته په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران وریږي باید ډیر عادي کارونه دي چې هغه هیڅ سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولري، ته باید سرویر ولري، ته باید داسې خلک ولري چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري. د اوبو په مدیریت کې چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه هم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري. دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نشي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د پاغه موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 420 21 20 201.
اوریدونکو سم، ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو، السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغایم د کاپیسا ولایت تکال ځوانانو خبرې کوم. محترم استاد، راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعض ولسوالیو کې جنگ و، هلته هیڅ کار نه شوی د بیا رغونې. نو د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی. البته ولسوالۍ په مرکز کې شته دی، خو دا عامه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نغلو بانک زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه، ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي، یو خوا بل خوا لاړ دی. بینه نو زموږ د تګاو ولسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ تګاو ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې پکې جوړې کړي، او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي، او نور داسې پروژې ایلې او کانالونه برحاله کړي، او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي، او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه. نورم په لاس پارم په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهدم له هلمند نه وزات سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم. د اوکراین فاکله کوم وخت چې معنی امریکا پر افغانستان ته راغله، نو روسان وویل چې دوی به سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته سدوی هم په دې کار لګیا و، چین معنی ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکراین باندې برید وکړي. نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېد، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پوندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي. د دې لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب سره څو کسان مشرانو چې دا درسې د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وي. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نورو بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دغه د ناټو د اوکراین باندې ناټو په غړیتوب کې څه وخت وځنډېږي. د اوکراین غړیتوب وځنډېږي، وځنډونه ته خپل عسکر دی وباسه ټوله نړۍ. دا ستا جګړه دا معنی تباهي بولي، او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي. د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي، او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روان وي دا جګړه، دا به د تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول سي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د ښځینه او نارینه و لپاره دا یو وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بله که ښځې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړوي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر سه محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي، بیا نه. دا د دویس میاشتې تېرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسی، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1520 کال لارې غواړي، تر لشکرګاه پورې چې رسوو تقریبا موږ څه پر یو نفر 4000 کال لارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویشت کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولی سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه، پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډېره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي